تربیرا له هلمند د بوست رادیو پاړه راپور برابر کړي.
زه رسول نوې کارونه په مجموع کې اول ځان دریادوم د پخوا پرتل کمزوري سیوی لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او کامپال سیاستوال شمس بونیری سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلی یو.
په خپل پیټر کې باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د غیر خلاف د جهاد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږی گو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور بار، ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاري
زر پانه کې با لند کیسه لیکونه واوري
غږ واوریدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست، څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورخمین خیال کې به لیکنه مشوي شعر واوري.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږ چې د تیرونی فرهنګي خبرونه یې راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توبدری یا استوپی د لرغونی ساحه د کندنو او بیا رغونې د دریمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توبدری د لرغونی ساحه د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه او ویل چې د توبدرې د استوپې ساحه یو ارزښتناکه لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندویه ده. ده وویل چې د دغې تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توبدرې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او ویل چې د کیندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري. په دې معنا چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کېږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقېږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپدرې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن ښوونیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلي زوینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اوروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړې. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبریالان ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوي پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ خطوه د نورو پاستازي توپ د صندوق د مرستې لتر لاسه کول وروسته له جمهور رئیس غنی څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبری هيئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په دوت لوانه توګه درسنه او د کورنۍ په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونه ورده چې له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنۍ ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خو ستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست یولس کاله نشرات وکړل. دا چې دا راډیو څه ډول یولس کاله نشوه، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یولس کلن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو روان دي. خو بوس چې په دیارلس سوه اووه اتیا لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یولس کلن شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلې را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر سري کرښې ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د یولسمې کلیزې مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونو په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېر کم، اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطع کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري دوی چې راغلی دي فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام ظاهر ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غذایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي په ځلام مطمئن وویل موږ د خپل فکر او حالاتو تر څنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ خپرونې اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سره چې نن زه خوانه سم او اوریدونکي خوانه نه اخلي، او موږ ته خبرونه په زړه پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونه موږ ته په زړه پورې دي، او خلک هم پرې خوشاله دي، موږ هم پرې خوشاله یو. خو د تلای دې ته نور هم وسوال کې چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا لوی څه موږ پښتانه کړې دا زموږ خوشاله دي. موږ د غواړو چې د ځای صاحب سره چې موږ ته دغه روان روژې کې هم داسې خبرونه جوړې چې لکه ټولې تېرې روژې چې جوړې کړې دي.
بوست راډیو خپل خبرونه پر 98.3 اف ام چپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې څلور دېرش رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولي دي چې پنځه په مرکزي زون، څلور په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي.
کې کچری د نړۍ تاریخ ته زیر شونو و بګورو چې قومونه په دوو دریو آن له حد په زیات ټوټو وشل شوی لمنځتللی او کله ناکله بیرته سره یوځای شوی. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، لبل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
د شمس کدارته وایي چې کتام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې ولوې کرخه کا شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یو ځای کو؟
ټول نوولنې خبردار شي قومونه د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتنو همیشه لپاره د پرنګي خلاف او د پیرنګی نه پس چې چا هم دلته په خوبیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرښې راښکلې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرښې راښکلې شوې دي، دا د جرمن کرښه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګکانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې آزاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګکانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو حصو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقی یا د مذهبی پنوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېښو، د بنگلاديش په شکل کې د غیر لپاره مبارزه، د جبې لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه، او د غیر ثبوت کوم دی دا مونږ ته دی. لهدا وخت سوال دا دی، وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوس کړي چې دا راخکلی کرخې پردی دي، د دې راخکلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر
کړو. د دغه لاس یو کولو او د اړیکو د غختلتیا لپاره څه پکار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه پکار دی چې د دوی ترمنځ د اړیکو لا پیاوړی او غختلی شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده، بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د منظې مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتلی و ورکړی و، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلق چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې، او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو، دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې سره ناشتو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ په دې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي، او د دې ځای د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلته داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې دي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو پخپل نجی محفلوں کے، پخپل سیاسی محفلوں کے، پخپل مظاہروں کے، او پخپل ادیبانو او نصاب کے ہوں، او حرکت او سیاست کے ہوں، دا آواز اچت کی چلر او بر یو پختون دے، پختون یو تاریخ لری او دا تاریخ یو زے کول غاڑی پدے کے دے باچا خان دے لوی پل سپے دلان دے دے عدم تشدد پر بنیاد باندے باچا خان پر رنگی در کرو دا پاکستان دا حکومت سر زندانو نشتا، دا پاکستان دا حکومت سر عرص شتا، حکومت زمان سر پروگرام حوصلی او باچا خان دا اتل پیشت پاندے منگا پخپل ذہنونو کی او پخپل عملونو کی آغت احترام ورکو
ذاتی
او نظریاتی او فکری واڑ اختلاف کے دیش خود خبر سے تمام دنیا پہ جاندر قوت تے اغبا چاہ خان نے پکار دچ پختنوں کے دزوانانو پر شکل کے دادیبانو پر شکل کے دا شاعرانو پر شکل کے او دا اغز دا پوخانو پر شکل کے منگ دان دا پارا یو سمبل پشٹول پشریکا دا ویار سرا وہ ٹاکو اغا تس ویار سرا ٹاکو اغا باچا خان کے دیش نو دا باچا خان خطرے دے خدا غا سیاسی وارثان یواز داغا کورانے نہ پانے شوئے بلکہ داغا دے پکر دا خدای خدمتگارو بچی چپلارانو پا بابڑا کے پا قیسہ خانائی کے پا ٹکر کے جنگو نکڑے دی کم از کم اغو تا دخپل نکونو تاریخ ہم یاد دے پکار دا چھ منگا پیسالو کو چھ دا وقت دا حالات و تقاضا دا دا چھ ٹول دا باچا خان پا پل سپا باندی روان شو باچا خان خپل اتل اگنو دا دوارو پختنو دا کوزو پختنو برو پختنو دا اغی مشر اگنو او پا کوزو پختن خواه که منگا کم از کم دا اغی پکرت اهمیت ورکو ٹول خلقو تا آوازو کو چھ دا سبا جنگو دا سبا سر تعلق داری دا نن جنگ او دنن دا وقت جنگ چکم دے دا دا پختانو دا یوالی ضرورت دے رازی دا بار افغانستان کے دا جنگونو پا صورت حال کے دا حالاتو پا شکل کے او دلتا چکم اوتونا منگ جو دے کول غواری منگ وجل غواری منگ لکہ دا ارمان پا شکل کے د واجد په شکل کې د نقیب په شکل کې هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بړکی چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو د دغه دښمن په مقابله کې راځي چې د باچا خان د پلسپې دلاندې د اتل په حیثیت باندې یو دغه ته راجمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولی شي چې زموږ فکري یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري پدې ډېرې زیاتې حملې شوې دي. زمونږ د هنر خاوندان، زمونږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، څه په قبرونو کې دي، څه لا تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي او څه په یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چکه هر حالات عمر غلی دے او هر چا هم په هر نوم باندې د مذهب په نوم باندې په زمونږ د هنر په خوندانو باندې او د فکر په خوندانو باندې اواز کړي دے، خو بیا هم په دغه سخت حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز د لالینا په دغه ځای کې د نشتر حال د لالینا په دغه ځای کې د مختلف واقعاتو د مشاهیرو د لالینا د خپل فکر او خپل فکری ملګری مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټي حکومت وو مونږ کړی دي چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته 100,000 روپۍ ورکړي دي. دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار علم دی، مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي مونږ په خپل حکومت کې دومره کولی شو دا هم کړی دي چې هغو ته مو په سنه شکل کې معاوضې ورکړي او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغې ته په توصیف کې یو سندونه سرټیفیکټ لري.
د روسي پښتون په توګه د یو کمپال سیاستوال او تحلیلکار په توګه د داس چاپ هیڅ شي عمرونه عمرنی په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خپلې توې کړې مبارزه دی کړې ده. دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او رښتا پیغام پسې
ټول نه ولا نه خبردار شي په دې وخت کې تاسو نه ناشم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په اسپیټال کې پروت د پښتنو خاوره کده لرغ او کده برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دی دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو، تاریخ ته کوسترګي شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې د پاسه څلوېشت کتابونه ژباړلي، شعري ټولګه یې چاپ شوې او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځان راحت احساسو نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پښتنه کوم چې یاد ولی شاعر شو؟
تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعری زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري او هغه ځانګړنو ته زه خپله دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته پام هم نه، هغه هنر ته څرګندېږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندېږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډېر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. گنی د دغه هنر د اظهار د پاره د مخکې ما نور ډیر کوششونه هم کړی دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، به خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، به خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا ژبه شوله چې په دې باندې ما خپل کم ټیلنټ چې ما کې یا کوم ورته چې هغه په څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوه.
او یا چې دا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډیر وروسته درک کی، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کی. ستا خپل باندې د جوهر د څه وخت درک؟
زه فکر کوم یو مونږ خبره دلته دا کوم جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخېږي. ښه خبره دا چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډېرو حالاتو تودو سړونو تیر شوی. هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډېره زیاته پخېږي وروسته، او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر به هغه وخت کې دوه درش کاله اوس پته ایش کاله عمر دی، نو پنځه شپږ کاله مخکې و کاله مخکې داسې یو حالت و چې ما نوې شاعري شروع کړه. دینه مخکې ترکونه نور په ډېر کم عمر کې راغلي وو، ځینې شیونه به داسې وي چې ما لیکلي وو خو یعنی داسې یو څو داسې ترکونه راتله. خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه او بیا مې ساتله. هغه دغسې وخت و چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولني کلونو زما، نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثره وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي، د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. که چېرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکنه الګوګانې جوړې شوې کنه موږ ارتباطاتو کې وایو، مخکنه الګوګانې جوړې شوې نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو، زموږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي، نو بیا ډېره پیروي د هغه شاعرانو کېږي، هغې پسې شاعران روان وي. او مطلب هغه تاسو چې ځان نه پېژني وجه دا چې دا هغه نورو الګوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي
چې ځان ترې خپله ورکړي،
چې خپله یو دغه جوړه کړي، الګو جوړه کړي. دلته هغه د روپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پیژندلو یو غدا ده چې کله ته دا ټول الګوګان پریدي ته چې په کم چاپیریال کې تا ته کم چې ویل شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پریدي او د هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړي. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تېر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولې او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړي چې خدا خو هغه خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه د ځان پېژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا ده چې ته دغه خپل ځان ته رالې بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي دغه نه یوه ژبه جوړې خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله. بیا زما مشکل دا و چې ما هغه خپله ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوو چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټولګي ډېره نیوکم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی. د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه غستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغیر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالباً احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې په دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی. دوی ورته ویلي وو چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لاوسه پورې د فلسفې امسا ته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تلی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې امساګانې را واخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویلی چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویلی چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهر و هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي چې مخکې ما هغه د یو خو هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوي د هغې ټولګې نورسه دا ده چې ما خپله شعوري کوشش دا وکړو چې په دغه حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغې پوهې سره ځکه دا خو دوه پلي دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله ستا خبره ده ته چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنوي نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو هغه دی چې انسان خارق العاده یو نابغه یې هغه جدا خبره ده موږ غوندې د انسانانو ته دغه دواړو تر منځ یو موازنه په کار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې یم د کوم عمر یم او څه خبره باید وکړم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شیونه ریښې لري یو بل سره نو د هغې په هغې سټایل باندې به مخکې ځي. نو مخکې ما نه دا غلطي شوې وه او چې ما هغه ریښې نه وې پیدا کړې په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریښې پیدا کړې مثلا ما د تسنیم شاعري ډېره زیاته ولوستله دومره به بل چا نه ولوستله لکه ما چې ولوسته د هغې په پښتو شاعرۍ کې په اوسنیو شاعرانو کې ټول نه خوږه لهجه ښایي د هغه وي نو د هغې د هغې لهجې خوږلت چې دی هغه مې مثلا راواغسته سالک صاحب سره کېناستم د هغه خبرې مې واسه بېرته مې کلاسیک د سره ولوسته بېرته د غالب نه مې بیا را شروع کړه په اردو کې تر فراز پورې دا ټول مې ولوسته. نو بیا مې بالاخره دا فیصله وکړله چې دا عمر د دې دی چې زه باید خپلې د ځوانۍ تجربې شریکې کړم
اوس ځینو خپله لار معلومه شوه
داسې به نه وي چې دا دې زما لار وي خو دومره ویلی شم دومره ویلی شم چې زما شعوري شاعري ده یعنې داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم.
مننه یاد صاحب زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري. نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به راسره نه وي یو څو بیتونه کې مې یادي یو داسې چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم دا آسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم دا آسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموشه چغو بل چا پسې جاړي او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې آوازه غنیمت دی
زړونه مو
بې شوره بې آوازه غنیمت دی ګرځو چې ماخام د تش سرک په غاړې غاړې او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو څو پورې بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګر ته ډلنه
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکي نثر هم لیکي او کنه
نثر هغه ول ول وخت کې داسې چې د انسان ډېر زیاته ارشي سره تلوسې کنه چې دا مکمغه حکم او لبد مرغه پښتانه ټول دغه سي حالت سره دي چې ارڅ کوي هغه ول ول وخت کې می د درې لاندې کیسې ولیکلې بیا هغه خود شناسي باندې چې پوښوم چې چې ته وي نه هغه پرې خوري مې چې دا زما کار نه دی ځکه ما ویل چې یاره زه چې بس وې م په شعر کې به وینم د دینه په لکار م ته په کار نه دی کزه غوړم چې یو زیاته ورسېږي نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه امغه وخت کې ختم شو هغه نرسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړی دا او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره د ژباړې کړې دي تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئی صاحب و هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېخ کتاب چې دی هغه مکمل دی په دې کې څلوې خداسې دي چې هغه پبلش شوی دی یعنی چاپ شوی نه دی خو چاپ شوی او خپاره شوی دی په دې کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوی نور چې دی چاپ دی او درې داسې دي چې هغه باندې کار اخلاص شوی یا په ذکر کوم په پاغه باندې لګی نو ټول چې راغون کو تقریبا تر دغه مهاله چې من خبر کو درڅلو
او په کوم موضوعات
نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د د شخصیت جوړون یو د ځان
اکثر ټولنپوهنې
او ټولنپوهنه یو مجموعي
بالکل
بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي یو څو د اقتصادي او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوانه او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه بیلابیل
ډېره مننه کورو دا تاسو لیکوال او شاعر ګل رحمان رحمانی یو له هغه ځوانو لنډ کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي د زرپانی په نننۍ پانه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومانه وو ور سره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وی دی وی خولي او دنګي کلا لویا لرګینه دروازه یې ټک ټک کړه د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ پلار اډنګر ما شوم تیرې ده لخته یې پلاس کې و د نا آشنا کس په لیدو تم شو سر تر پخو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګیدلې زنګ ته خپل لخته ونیو کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شې تخته کړه پلرګینه تخته لګیدلې تور وګد وټان ته پام شو لما شوم وشرمیده نری غته ور اوچا تکړه زور یې ورکړ وړاندې چیرته د ټیوټیو غاګ واورېدل شو د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې نه څو دقیقې ورسته د دروازې خلاصولو غاګ پورته شو یو ډنګر ځوانه کیرا و مسافر او ور سره پندکی ته وکتل او لستړی مشی پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمن خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځای روانېږي شاید وروسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغې خلاصې کړه لویه کوټه وه لدو او وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله لیکونه ډکوه زړه نازړه ور پاتید را خلاصې کړه ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل وارخطا شو ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلې او ګرد وهلې وو د المارۍ څنګ ته یې په توشکه پښې وغځولې او یو لیک یې پرانیست دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل کلارا مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم شپنی به کوې کور کې څه نه لرو پلار دی مسافر دی باید غریبی او مزدوری وکړي احمد ورور می سکل اوم ټولګی تزي یوازې دی به درس وایي خو زه له خوندې سره مینه لرم خیر دی تو ورته یو څو پیسې راولېګه چې کور ته پری وړه
اوریج یو غړی واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او تل پر د یو مزدورو خلاص شي. پلیک یې نوري خبري هم وي، خو طبیعت یې خراب شو. بلیک یې پرانیست، له سلام کلام نه تیر شو. مسته یې ورغی چا خپل کور ته لیکلی و: زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني. زوی یې ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته مو وایي، ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي، له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي، یو کله کله سګرټ څکوي. هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی. توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود. اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که آسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم، مړی او ژوندی یې پیدا نه شو. ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه، ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه. یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانکي ورته وویل: څه کوې کاکا؟ مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دی زده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک و. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهیږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به ویم. زړه یې ډاډه شو. بل لیک یې پرانیست، له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. پکې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم، پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه، ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ترې راناوې کړې نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته ووایه: که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه، خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست: کاکا، چای دې وڅښه، دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه یې هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کسټونه هم وسوځول، خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کېږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم، دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کېږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپک کړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې، سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شېبو لپاره یې د یوه پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څېر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې ترخه څړیکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضي میر احمد شاه رضواني. قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدل دی او هملته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاتره زده کوونکو استاد دی. رضواني په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهیده. دته د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
ریدوانی په شیر کې عشقی خوانی ولیده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیداری او د ویختوب لپاره ځینې انتباهی اشعار هم ویلی دي. همدارنګا د خپل ول سایبونه او خراب دودونه په دردناک الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړی دي. د قاضی میر احمد شاه ریدوانی په شیر کې عشقی برخه ډیره پراخه ده. د پدې برخه کې مروجو ساده تشبيهات او تلمیح څخه کار اخیسته ده، او دا کار د پادبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ریدوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده، په کوم مخ بستا سیالی کاندي افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندي افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال ده، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال ده، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، دا ژړا ده که باران ده به شکال ده، ستا په سپین تندي ای جانه دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده.
شیر هغه سپیڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتن یې هر چاته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل، مورې اوس پلار شوم قند مې ستا د پند وڅښل،
خبر لزڑ میو کھیو اللہ خبر دے دے دنیا گئے دنیا گئے علم کے سالم او سال خبرو
سو فکرونا تیار خونا کتابونا، سو فکرونا تیار خونا کتابونا، ژوند می صدې بس لفظونه کتابونا، سو فکرونا تیار خونا کتابونا، ژوند می صدې بس لفظونه کتابونا، پختنې پیغلی بلا کسی لري خو، پختنې پیغلی بلا کسی لري خو، تری ډک دی زخمی زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وادی مې دی لیکلی، ستا د بیا راتلو وادی مې دی لیکلی، را سره دی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه، په هنتون کې را ته بیا یو چارا کړی، په هنتون کې را ته بیا یو چارا کړی، یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه، چا د زړه په سر محبوب پتی وهله، چا د زړه په سر محبوب پتی وهله، یتیمان یشول شیرونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، ستاد بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه.
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو، پگران